سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وویل چې له دغه هیواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې هیڅ راز جوړجاړی د منلو نه دی. سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته دا خبره کړې. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر په پیل کې ویلي و چې یو میلیون څه باندې ولکه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي کنه په زور به وایستل شي. پاکستان چې د ناامنیو پیښې پکې په زیاتېدو دي ادعا کوي چې یوازې سږ کال په دغه هیواد کې له څلېرویشتو انتحاري حملو څوارلس افغانانو ترسره کړي دي. د بشري حقونو یو شمېر ډلو او په کابل کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې دا کډوال دې په زوره له خپلې خاورې نه باسي. د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال منځکوونکو د تېرې ورځې حملې چې اووه کسان پکې ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارولي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامه کې د پلخمري د امام زمان په جومات کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري هم په دوه جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې دې حمله کې لسګونه شیال منځکوونکي وژل شوي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالي ډلې منلی دی. افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی له تیرو دریو ورځو راهیسې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس د راټول شوو مرستو اندازه له $50,000 اوړي. نوموړی وایي په دې کمپاین کې ورسره نور افغان سندرغاړي اغلی آریانا سعید او داود سرخوش هم یو ځای دي او تاجکستان مشهور سندرغاړی صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی. ښاغلی دریاویلی د مرستو د راټولولو له دې کمپاین چې یو شمېر افغان رسنۍ او فرهنګي شخصیتونه ملګرتیا کوي دوه هدف لري: د هرات له زلزله ځپلو سره مرسته او د افغانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونو نن سهار د اوکراین دوه ډرون الوتکې د تور سمندرګي پر سر د کراسو نودار له سواحلو سره نسکوري کړي دي. تر دې مخکې د تور سمندرګي د سوچي استراحتځي په سیمه کې خلکو د چاودنو خبر ورکړی وو او داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې وې چې د سمندرګي پر سر د چاودنو تصویرونه پکې ښکارېدل. یو شمېر راپورونه وایي دا چاودنې د سوچي اولمپیک پارک ته نږدې او د ښار په منځ کې اورېدل شوي دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په احمد آباد کې د کوربه هند او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د هند کرکټ ټیم د پچې تر ګټلو وروسته د توپ اچولو پریکړه وکړه چې پاکستان تر اوسه په 9 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې کړې دي. د 500 اوورونو په دې نړیوال جام کې تر اوسه هند دوه لوبې ګټلي او پاکستان هم خپلې دوه ترسره کړي لوبې ګټلې دي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی چې د نومبر په 19 به یې پای لوبه ترسره شي. هند او پاکستان تر دې دمه په نړیوالو جامونو کې اووه واره سره مخ شوي دي چې په ټولو کې هند بریا خپله کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په پلخمري کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړی حمله په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدی. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دی.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه 15 ماشومان دارن چې دوی ځان سره جماعت ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یوې ترې کندز ته یوړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی، خپله شهید شو.
د یو وژل شوي خپلوان د خبر ازادي راډیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلي دي چې له درې ورځو راهیسې یې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $50,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمع‌آوری کمک به زلزله زده های هرات.
د فلسطین او اسرائیل د وروستیو حالاتو څخه مو هم خبرو دا چې هلته اسرائیلو نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباري کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خراغلاست ویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف را سره مختوری. رازو اول مطلب ده بغلان پا پلخمری خار که پرشیال منسکون کو ده تیره ورزی حمله چه او کسان پکی او جل شولا و پینزل از نور تپیان شول پا کردن ناو بهر گن غبرگونو نپاره ولیدیم. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري عملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې په دې حمله کې لسګونه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
د بغلان په پلخمري خار کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په جماعت د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیعه وګړو د ژوند کړۍ تنګ شوې او دوی هر ورځ د مذهب له امله قرباني ورکوي. د پلخمري اوسیدونکي زینب چې د تیرې ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو څلوېښت کلن غړی وژل شوی ازادي راډیو ته وویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حملې د شهیدانو له ډلې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په ښار کې دوکانداري کوله. اوس ترې بې سرپرسته څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوي ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوي غړي یې شپږ دېرش کاله عمر درلود او په پلخمري ښار کې خیاطي کوله.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او دلته په پلخمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یې یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمهیزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې اووه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي. خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د دېرش کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادعا کوي چې په پیښه کې دېرش لمونځ کوونکي وژل شوي او دېرش نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی. دغه وسلوالې ډلې د یماق په نوم په ټیلیګرام چینل کې په خپره کړې اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې پنځوس شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خپره شوه راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکي وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لسګونه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي. ښاغلي بینټ په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیعه وګړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼه یې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلي دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې په ټکو په دې برخه کې کافي کړاوونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له غیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتریو ورځو راهیسې د هرات له زلزلو ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالر څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنها نه دی، نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو تم راسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی، چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټولو شویو مرستو اندازه له 500 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات
است. لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي. خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي، چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي، ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خو نوموړي ونویل چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړی داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش د دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې یوازې نه یې، غرونه او سیندونه در نلریو خزرونه مو در سره دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمې ته ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږي په شریکولو سره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. نغمې ویلي وه
زاد خپل ټول هوادوال څخه دا مشترک کومه دا هیله کومه چې د هرات زلزله ځپل خلکو سره خپل مرسته جاری وساتي او د دې لاسنیوی دی وکړي او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کومه.
د هرات زلزله ځپل په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپنا په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې سخت ژمی په رارسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غوښته ورزو پاکستان ته هلتام دی افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او کاغوی ونه وځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي. بلخوا افغان کډوال وایي د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د افغان کډوالو د دواړو هیوادونو تجارت ته زیان رسېدلی او هغه پاملرنه باید ورته وشي او افغان کډوال د پاکستان له حکومت د نرمښت او د نرم دریځ غوښتنه کوي. په دې اړه د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال غلام غوث له پېښور ریپورت لري.
د اکتوبر په 13 نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په جواب کې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې غنی حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دی نو داوی د واپس لیکدولو پالیسی ده او واپس به لیږي، خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي، ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی، دې کې د سبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دې کې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملي کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسې انتظامی ګډوډي هم رامخې ته نه شي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، پلیز په خیر خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستانی ورونو هم کړی، افغاني ورونو هم کړی، ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطر منګ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تېره ورځ وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسټرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپه کولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم، او چې ماته پسې خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال لري دي، او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لارې بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی و چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایس وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 88 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات ته دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس د رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي، او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وایي چې په غزه کې موقتي عملیات پیل کړي دي چې وسلوال وځپي او هغه 150 اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو اونۍ مخکې له اسرائیله تښتولي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغو کاروانګرو چې پر خپلو ځمکو شولې کرلې وایي سکال د وړي په موسم کې د اوبو کموالی د دې لامل شو چې د شولو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو کاروانګر په راتلونکي کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندوز ولایت کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله سږ کال لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږکال خوندیواله وچکالي والا حاصلات ښه نه و، کمبود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیره سره او د خلک د قانانو بېچارو ته اوبه ورسیږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکې وکړي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي ترڅو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمرخیل وایي:
سږ کال خوشحال یم چې نوې اوبه وچې شوې، موږ حاصلات ونه کړو. موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته. لونګۍ باړه زراعتې همدغه وریجې پیدا کیږي، قیمتونه 500 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږ کال لږ کمې وې، نور انشاءالله مشکل نه لرو. هغه دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمته دي، کوټونه قیمته دي، وسم نه ورته کیږي. د موږ شولې کم کوټه کیږي، بې اوبو کیږي. چې اوبه او کوټ موږ ته پریمانه وي، نو اصل به موږ د دېنه هم زیات واخلو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې.
د کندز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي، چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی، چې علتونه یې د اوبو کموالی و. په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
وس محل وکیلو خې وطنی وریجه له 400-300 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوار زمکو د پرمانو وبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او وریجه تولیدوي او د هوا د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
ازادي رادیو تلریش ساتاله تاسو سره ده.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د زنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د زنغوزیو د صادراتو اسانتیاوې برابرې شي. دوی همدارنګه په افغانستان کې پر زنغوزیو له لوړو مالیاتو شکایت لري. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي بهر ته د زنغوزیو د صادرولو په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د پکتیا په ګډون د افغانستان په 9 ولایتو کې لږ یا ډیر زنغوزی کیږي چې تر اوسه بهر ته د صادرولو په لاره کې ستونزې نه دي حل شوي. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
کڅه هم سکل په پکتیا کې د ګلې او نباتي ناروغۍ لکبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو کاروباریان وایي اړوند ادارې د هڅو کې چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په زنغوزیو د مالیې هم لږ شي. د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د زنغوزیو سوداګرو، حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې زنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکو سید خان مشال رادیو ته وویل:
جلغوزه او دغه سی غټه د چي غټه په غټي نه غډيږي او توان په توان ور غډيږي. کچيري حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کی چې نور نه اړې ته په خره دغه جلغوزي صادیر شي، او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هلي چې د جلغوزي او تجاران لري یا د غرونو ولای لري هغه مصالحلي او د دوی ور پرکړي وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو ملک رئیس خان وایي د جمهور ریات په تیر نظام کې د زنغوزیو مالیات نیمو، خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وصول و، اوس پرا مسول خلی کنه په کوم سره دا اسخه غړو کی چې موږ دا پروسس خلاص شي. چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې، نو دا تجارت او دا دی غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کیږي شي، او کدا مسول وي دا ګمرک راوي به ته د تجارت څخه پیدا شته، نو دا دی غرو ولا څخه پیدا شته.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبنه د زنغوزه یو غټی را شو کیږي چې دنګ ونو ته خطر لګوخه خالی نه دی. شیر چې د شاوخوا سلويخت کلونو راهي د زنغوزه کاروبار کې ویوایي
ضرورت نه څنګه لار شته ضرورت هو ستانه چې ستانه زموږ مجبور یو وسه په پلوسو په دړونګو سره وایو پلوسو سره کوو مته وایي مجبور دي. دا اوس زغنده چې خصه ډان شي جوړ شي، خصه مناسب جوړ شي، د خدمت را یبره نور کا خاکه زغنده غوټي کې هر شپ سره غوټي.
بلور ته ځای چارواکي هم وایي د بیلابینو لامنونو لکبل د نور کلونو په پرتله د زنغوزه حاصلات لک شوی، خو کیفیت نه د زیانمن شوی. د کرن رئیس عبدالرؤف سید ول
په پټیا ولایت کې سکل د زنغوزو حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې 50% کم شوی دي، او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې روانې دي. ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنغوزي خارج هیواد ته په ښه قیمت سره انتقال کړي.
د افغانستان نه ولایتونه له هغې جملې په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي. څو کاله وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنغوزیو د پروسس یوه فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنغوزیو پروسس او بسته‌بندي معیاري او سټنډرد بڼه خپله کړه، خو بهر ته یې د صادرولو چاره له پخوا نه د یوې ستونزې په توګه پاتې شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویلي له دغه هیواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې هیڅ راز جوړ جاړی د منلو نه دی. سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته دا خبره کړې. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر په پیل کې ویلي وو 1,900,000 باندې ولکه افغان کډوال چې پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ له پاکستان ووځي، کنه په زور به وایستل شي. د هرات له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د راټولولو د هڅو په لړ کې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلي دي چې له درې ورځو راهیسې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. هغه ویلي تر دې دمه څه باندې $50,000 په دغه کمپاین کې ټول شوي دي. فرهاد دریا وایي چې نور افغان سندرغاړي له هغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره ملګري دي. تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړی صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. د هند په احمد آباد کې د کوربه هند او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن روانه ده. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په 191 منډو کې آوټ شوي دي. په داسې حال کې چې لا 8 اوورې پاتې هم وو. اوس به د هند د کرکټ ټیم د دې هدف د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي. او د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه نن سهار د اوکراین دوی ډرون الوتکې د تور سمندرګي پر سر د کراسنودار له سواحلو سره نسکوري کړي دي. تر دې مخکې د تور سمندرګي د سوچي استراتیژي په سیمه کې خلکو د چاودنو خبر ورکړی وو او داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې د سمندرګي پر سر د چاودنو تصویرونه پکې ښکارېدل.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان یې دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندیکي عوامل څه دي په دې اړه مو لار واپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان مقدره مواد او ناخوالې وي په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې احتیاج مې د ډېرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغه ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو نه راځي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم. څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي. تک ژر راوستی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالې ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده. خو مالي کارپوهان وایي که څه هم د حوالې سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالي سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکدارۍ او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږ نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالي سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالي سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالي سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالي سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالي سیستم رهبري کوي او د دې سیستم په وسیله د نشه یي موادو د کاروبار له لارې لاس ته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالي سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکدارۍ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی د حوالی سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لامل شوی دی. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی پنرده که لوی بانکی مخصوصات همشته چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم را ندهی لکه گرده چی دیره ده. و سنوی و شرایطو که پا افغانستان که زمک در صادرات و واردات و اسانتیاوی در همده صرافان و لاله برابریگی.
صادراتی ما از طریق همی صرافی صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حوالی سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري، خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سر اصم دخمنی که وی
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې، ارثي خویونه او ټولنیز مجبوریتونه شته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژنتیکي عوامل څه دي، احتیاط ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د احتیاط د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنیتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بنګاوا کرول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
ای اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدي وي، د ژن له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدي کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزه سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د ژنیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه موادو ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روږدي وي، 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنی نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روږدي وي حتما او یا 100% روږدي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د ژنیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. مانا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدي چانس په ژنیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روږدو ښکار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقعیت ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي، مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدي کېږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کېږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کېږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري. لکه څنګه چې مشران وایي، ملګری د ملګري نه وپیژني، همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي ترڅو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړو مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په مخه کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. که چیرې موږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو، خو په ټولنه کې پام ونه کړو، یا هم اولادونه و عزیزان مو په خطر کې ده، نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي ترڅو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي ترڅو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مساعدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخیر به ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه زهرو کاروان خپرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څووم ځل دی چې بسترې کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
اولین ځلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشه مې وهلې دي. تېر نظام کې مې خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خدشې په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه هم په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او څه ناڅه رواني حالت یې هم تاثیرات لري، لکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفی پوینټ طرف انسان بیای. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان گوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت مانه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسو. ترخه خاطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنترول نه د خپل کنترول ته رابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما وویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه. ټول خو هغه ساقیان هغه ځي کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چرس مې راغیستی او چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې ووهلم، تیاره وه، چرس م رانه واخېستم چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم، یو په دې ورغوي کې والی وم، نو دوه درې چاخوانې والی یم. نو کله چې زه عملته ولوېدم، خلک راغلل، زه یې شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم. دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی، که چېرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم، او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چېرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای، نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي، نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیمي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې، هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لاندې خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم بیا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. د دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
ایا پوهیدلاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې د دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي، نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته شو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا.
سنگ دی میلما و بولا؟
اگر اختیار در توایم دیر خوماره، بس یو دو دو د هیروین راکه چې په خدای سر می چیوی.
رازا خدای دی راولا، زمو ګرور یې، رازا کینا ته دو دو راکه، زما بس تا پوړی درکم او واخلا.
راکه کور دی وزان، خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکوم ازای را غلیه.
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را حوش اغلم. او زایرانیم چی جیره و لاشتم له یوې خوا غریبي او له بلې خوا مریضي او خدای بیخي لاره رانه ورکه ده.
نو ولې راوشړلې؟
دا یوه اوږده کیسه ده، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه ولاړم.
په مخه دې ښه څه بد ټوخې ده چې موږ په بالا اخته نه کې.
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضی، وای نه خورم.
ولی نخوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژېړ اوښتی دی.
نو رنګ خو یې له غم لړلو نشو له خاطره ژېړ اوښتی دی. اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده؟
تبه لري، ټوخېږي، سایه لنډه لنډه کېږي.
دا خو ډېره بده شوه.
یعنې دا ناروغي خطرناکه ده؟
ما ته خطرناک ښکاري.
زه مورته خواشینی یم، ډېر کمزوری سوی دی.
نو خو وختي به دې راته ویلي وای.
ما چې ویل عادي زکام دی، د پخوا په شان به په کورنۍ دواو جوړ سي.
خیر دی، اوس هم وخت شته، ډاکټر ته به یې بوزو. زه به موټر راولم، ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده.
سمه ده، زه به ورسم.
رازه
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رازی رازی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو؟ معاینات مو کړل؟
هو مې کړل.
تیرا کما ده؟
ها دا ده ڈاکٹر صاحب.
بس بس پوشم، خزوانه دا راته وایي چې ته څنګه مری شوې.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې یو عملي سړی پولیسو د ایران څخه راشړلی و. هغه ناروغ و، زما سره یو ځای نشه وکړه. کله چې زه ماښام کور ته راغلم بس ناروغ شوم.
دا دی معلومه شوه چې دا ناروغي له بل معتاد څخه اخیستې ده. معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي، که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي.
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي.
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو؟
اندېښنه مه کوئ، جوړېږي. هلک همدا اوس بستري کوو، خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي. داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دغسې به وکړو.
د غم نشه جسي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسنے چگل چنرا باندھ سیل دکلو بن رات خلاص کلو دا خیال نو گل کدے بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پورے دا کوٹے ور پکت کے دے دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پہ مینچ نو دیکھنا میں نوا مینچ نو دیکھنا میں نوا
بیغم جوندو وسوس منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینچه نوان دیخنا منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینچه نوان دیخنا منوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوب پورا منوا